وایو
اجرې خوري دا خبره به ورته وکړو چې ته خدای په لیاد دښمنی مرا سره کوي ټول به قتل شو ستاسو سړی خو په خطا کې مړ شو زما د وړو پلارې خو په وژلو پسې نه و وتلی
درنو اوریدونکو په ډراما کې له مسافر نه تاج محمد پرته لکوم قصد نه یا په ناپامۍ کې ووژل شو د دوی اوس خبره جرګو ته ورسېدله نو ستاسو په نظر داسې مسایل او دې ته ورته نور حقوقي مسایل باید په څنګه کسانو حل شي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبریږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوي چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي دغه خځې کوم ستونزې لري او ولې دې تاړې شي چې د سړک پر سر شیانو پلوري
د څه هوې لمبر والا پیسو کې لمبر ورتي وېدا لمبر واخل مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه کنځم ورته کو خو بیا من شرمېږي بیا م راضي داسې
هله دا د خبرونه تر پای را سره ملوسي زه مسوده نیازیم خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ
هغه شخص چې خزه اجباري کار ته اړ باسي د زیان پر جبران برسېره له حوالو سره سم په قصیر حبس چې لشپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ خځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټي وټې لپاره راوتلې دي هغه خځې او ماشوم انجونې چې د ګټي څوک نه لري د سوال او خیرات په ځای کوچنی او سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده د کابل ښار له ګڼګونو ډکو سیمو لکه سری چوک د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګون انجونې او میرمنې د سړک په سر قلمونه اوبدل شوي شیان ژاولې ماسکونه پلاستیکي کڅوړې تازه سبزي او د تور د نور توکي پلوري زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغه تمې له ګړو پلورونکو خزو سره خبرې وکړې یو میرمن چې وړوکې ماشومې په غېږ کې بلې تر لاس نیولې وو او ځینې وسایل خرڅول ویلې میړې پوډری دی دا مجبور ده چې د خپل اولادونو او د میړې د پوډرو پیسې برابرې کړي او کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه کاغذي دسمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم د سهار له شپږو بجو نه د مازیګر تر څلورو کار کوم شپږ ماشومان لرم میړه مې پوډرې دی مجبور یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم که پیسې ورنه کړم ډېرې مې وهي کله کله مې له کوره هم باسي څو ځلې پلان نیولی چې ومې وژنې خو خدای بچ کړم بل کار نشته نو مجبور یم د اولادونو او موتات میړه خرڅ پیدا کړم
کار مزګه کار ندارم از می 1200 برمو میمونم
ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفون او قلمونه خرڅوي وای د سړک په سر کار کول لو خوندینه پاتې کړه پلار سپینګیری دی یو دا مجبور ده چې د کور خرڅ پوره کړي
زه چې لس کلنه او قلمونه می خرڅول تقریبا و کاله بکیږي چې تا کار کوم کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واډ واډ ورونه دی او شپه خورګانی یو او زکه رازم چورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کارو کې زه خپل هغه کار کوم او رمه کوته مېر شي خرچه کوم خپل کو زه چرانه شم ورونه خو اند مې وږي پاتې دي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دینه ډیر نه پات کیږي مونږ ته مخکې خو مام خیرات ټوله بیا مې فکر کو چې خیرات ټوله ما خلک سلقم خبرې کوي من دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ مثال یو کارو کې کنه مثال د سمال خرڅ کې داسې قلم خرڅ کې لیفونه خرڅ کړ شي چې خرڅولی شي خرڅ دیږي خو ګدای نه ښه ده چې دا کارو کې کنه نو ځکه مونږ کار کوو.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو غږی کتابونه په دوکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان 15 اولادونه لري. نږدې 40 کاله کېږي چې میړه یې ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا 20 سال پیش ما خودم اولادم بسیار خرد بود شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګو مې لیدله لاسه ورکړ او ناروغه شو له بلې خوا مې اولادونه هم وړه و نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکې پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 5 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستن شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د 10 کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 سال مې شه ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثر وخت سړک پر سر یا لکوره بهر نارینه کار کوي. خځې په دغه سی کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو لمخې چندان وانډه نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم خځې په دې توانېدلې چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړ شوي له خپل پلار میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او میرمنې دي وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کیږي.
دلته ګوري سله کم خبرې خلک کوي. څوک لمبر ورکی وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه کنځم ورته کو خو بیا م نه شرمېږي بیا م راځي داسې بیا م نه کیږي بیا م خبرې کوي زی بیا مونږ خپل خپل جی بدلو زی ته نه
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي. خدا چې زه مجبور یم ځان تیر باسم موټر راته دروي وایي 100 روپۍ دی په کار دي زه یې درکوم راځه ما سره لاړه شه او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبور شم ځای ته تغییر ورکم. دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم نجونې هم مجبور دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم. ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 12 کلونو دي په لاسونو کې قلمونه کتابچې ماسکونه پیرکي او ژاولې نیولي هر موټر پسې منډې وهي زارۍ ورته کوي. خیر دی ماما یو څه واخله ثواب به دې وشي کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څو کلنه
یې؟ 10 کلنه یم.
څومره وخت کېږي چې د سفروشي کوې؟
یو کال کېږي.
ولې د سفروشي کوې؟ چا درته ویلې دي یعنې څه ضرورت مجبوریت لري چې د سفروشي؟
زه مجبور یم پلار دې مریض شوی د قونوز راغلی پیسې نشته کېنه نو خورم ډوډۍ وخورم کس نه لرم کې بر ما کار وکړي.
دا د سفروشي څومره بدې راځي؟ بدې دې راځي زړه دې تنګې کې ورته چې ونه کوې؟
تنګې کې
خلاصان سره وایي چې کاشکې مې دا کار نه کولی.
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځي؟
ځم.
څو هم صنف کې؟
2 صفر.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند ساله هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروشم.
در کجا میفروشی؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروشم.
چقدر روزانه پشت موتورا میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومیایی؟
10 ساعت میشم پشت موتورا میدوم. کاکا بگی قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود چورد میزنم کاش که من مکتب میرفتم.
مادر تا گون نوخت نمیگی که مادر جون من خب بسیار خرد هستم نمیتونم کار کنم.
میگویم که میگم من خرد هستم کار کردن نمیتونم. مادر میگه باز بیا میگه کار کن.
چه آرزو داری داینده چی میخوای چی کار شوی یا میخوای یا میدست فروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب بولم من نمیشم.
دست فروشی چه خبادت میاد چه خدلت ازاده؟
خوشم نمیاد. خوش... میخوایم که دیبازه کنم میخوایم ساتیری کنم میخوایم که پارک برم از دولت میخوایم که به ما زمینی درس بدن.
سره لدی چې کارګری ماشومین جونې لزده کړو او سایلو ساتیرې څخه به برخې دي د تختورې او جنسي زورونې خطرې هم ګواخي د دغې نه کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شي چې د کار په جریان کې د سړک په سر دی او کس لخوا تختول شوی و. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم. کور مو په چلستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتښتولم. ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو. دواړه یې حوزې ته یوړو. بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه. ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټم.
د
افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي علاوه دې نه چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي له جنسي رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابت ژوره اندېښنه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه نجونې چې د سړک په سر کار کوي له جنسي ځورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي ومو غوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي د دوی نظر هم ولرو، خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زئی پاړه وایي.
په ټوله کې وګورئ تاسو د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون دپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې په لاره چولي سره څو پرې موږ وتوانېږو دغه وضعیت ته باید تغییر ورکړو. څه خوشبختانه زه تاسو ته ویلی سم چې د تیرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلی ده او ډېر ښه سوی ده په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیزو چارو وزارت په لاره واچولې یعنې ډېر ښه مؤثریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا هم هغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه ښځینه برخې چې ورباندې مشغولې وي او مصروفې وي دوی باید له هغه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مؤثریت ډېر زیات و اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ترلاسه لاندې لري تر څو پرې موږ وتوانېږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ترلاسه لاندې زه هیله من دې ته پخیر وتوانېږو انشاءالله زه د وضعیت یو ښه بدلون ورکړم.
درنو اورېدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چارې
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.